شپږو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه او مطالب ځای سوي دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود 15مه د مارچ شپږمه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته یې سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیرې دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلې مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حادې خوارځواکۍ په وړاندې د 815,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فبروري پر 23مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي، د کوټې لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سالی کې کوټې لوبډلې د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 3 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري نن د افغانستان سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه مستثنا دي.
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پوهنتون شروع کېږي نه شروع کېږي، ښوونځي به پرانستل شي نه به شي. یعنې دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیستی.
کابل کې ځینې کسان پر عمومي سړکونو د طالبانو له ناوړه چلند شکایت کوي. کابل کې خلک وایي چې د سون توکو بیې خورا لوړې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شیز جوړوي. هواړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. په کندز کې د سوک وهنې د سیالیو یولسم پړاو تر سره شو.
باید د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وي د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړو انشاءالله.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث تریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي. پاینه حال کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړ چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلی چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاء الله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نیټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغه پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفاوې وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره او چې کوم استادان مې دي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو واخیستل. یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لکه آمادګی به مورته نیولا کتابچه به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیستی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي پر عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وی طالب وسلول په شهر کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قوانینو خلاف تګ راتګ کوي. د غرض شخصي موټرو سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه کوي او توهینوي. خو د طالبانو ویان دا مسایل ردوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
موټر چلوونکی په بورشاوی د طالبانو له موټرونو سره د مخامخې دو پر مهال له ویرې په ډېر احتیاط موټر چلوي، ځکه په خبره یې د یوې بدې ورځې خاطره یې په ذهن کې ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، د ښار په یوه سړک له موټر چلوونکو سره د طالبانو د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
هغوی ورته وویل چې له موټر څخه کښته شئ، کله چې کښته شو په څپېړه یې ووهه، لکه د تیر حکومت په څیر چې کله به لوړ پورې چارواکي راتلل سړک به تشیده او هغوی ته به د راتګ اجازه ورکوله. دوی هم همداسې کوي، بې لاسه او غیر قانوني راځي، آن په سړک هاران وهي راځي چې ټول باید یو خوشي او دوی ته لاره ورکړي.
خود طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
په داسې حالاتو کې موږ د امر بالمعروف وزارت کې د شکایتونو اورېدو کمیسیون لرو چې شمېرې هم زیاتې شوې. که څوک د چا څخه شکایت لري کولی شي خپل شکایت ووایي. هغه کس په تر څېړنې لاندې وي او موضوع به ارګانونو ته راجې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خلک وزوروي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک دوی سره د چارواکو او زورواکو له ناسم چلند شکایت کوي. په دې حکومت کې هم یو شمېر خلکو د زورواکو، غیر مسؤولو وسلوالو او د پارلمان د ځینو وکیلانو له ناسم چلند څخه شکایت درلود. د هیواد له بېلابېلو سیمو د زورواکو او د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو لخوا د موټر چلوونکو او د ترافیک پولیسو د وهلو راپورونه هم ورکړل شوي وو. خلک وایي چې د طالبانو حکومت په راتګ سره دوی هیله درلوده چې نور به زورواکي پای ته ورسیږي او په دې برخه کې به شته اندېښنې لرې شي، خو زیاتوي چې برعکس ستونزه لا هم پر ځای ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. او چا په مرستندویو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر مهم رول ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځولو په غبرګون کې ډیرو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودرولې چې اړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15% تر 40% پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو اوچا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 2 میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوې دي. اوچا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندویه کارکوونکي یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده، بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېره هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودی چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګرې وه، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو هم غږ کوونکی رامز ال اکبر تېرونه وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو مسؤلو ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي چې د دې هیواد د نفوس باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یې ځینې برخې وځنډولې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
په افغانستان کې یو شمیر معترضو میرمنو د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیوال ورځ ل خپل اصلي ورځ څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمنځله. دوی چې د یکشنبه په ورځ په یو کور کې سره راټولې شوې وې، نړیواله ټولنه تورنه کړې چې د افغانستان ښځې هېرې کړې دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه افغان معترضې میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې ول خپلې مبارزې لاس په سر نشي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبه په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نغواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدفم از اشتراک کردن د چونی
باندې موږ مخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا چې نړیوالو ته غږ وکړو چې موږ ښځې هېرې نه کړي او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کیږي موږ مقابله وکړو.
د دغو معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلی و
زما موخه په دې خبرونه کې له ګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپل مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغه معترضو میرمنو د ادعا او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نیټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبره نړیوالې ټولنې هېرې کړې دي. اغلی سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان ښځه د بی عدالتۍ سره مخ ده. نن هم د افغانستان ښځې نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هېر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 15 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ اتمه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونې دی چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه بندیزونه لګولی دي لشپګم ټولګي پورته زده کړې پر بندې کړې له پانتونونو یې راګرځولې په ډیره دولتي او ټولو نا دولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولې دغه شان نور عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه خاري خزینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري حجاب یې پر اجباري کړی او ورته ویل چې لشرې محرم پراته د لری واټن سفر هم نشي کولای که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دیننه او بهر لپاره خو خبرګونونه سره مخ شوي خو د خبرګونونو دوی د پریکړو بیرته اخستلو ته نه دی اړ کړی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي وروستیو کې د نفتی توکو په ځنګړي ډول د تیلو بای لسلنه راټیټی شوی دی په کابل کې موټر چلوونکي هم پر دې کار خوښ دي خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بایو د راټیټېدو هرکلی کوي خو نیوکه یې دا ده چې د موټرو کرایې نه دي کښته سوي تر څنګ یې د نورو توکو بیې هم نه دي ټیټې سوي جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بیې راټیټې شوي خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغیز نه دی کړی دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بیو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي رادیو ته وایي
15 روپۍ یا هم 10 روپۍ لاسپې به کې تفاوت راغلی هغه کرایه چې 10 روپۍ به خپل چې تیل قیمت شول 10 روپۍ شول خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیا راټیټه شو خو قیمت نه قیمت پر ځای پاتې هم کرایه پر ځای پاتې
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي دا په داسې حال کې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره د تیلو قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا لسلنه راښکته شوې ده د وزارت وایان عبدالسلام جوادی
د سال جاری تا
د کاله پیل تر اوسه موږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړه کړی په ژمه کې وتوانیدو چې د نفتی او خوراکي توکو بیې عادي وساتو د سالنګ لبندیدو سربیر یو څه پورته شوي خو بیر تراټی چشوي هغه معلومات چې موږ لرو د تیلو بیې لسلنه راښکته شوي د غازو بیې چې 15 افغاني شوي به اوس 12 تر 13 افغاني یو ده
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پر اټیټی دوه وختي بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي ازادي رادیو ته وویل
قبلان کې بوت چلیا څه پاندو
وډان دي تیر 115 افغانی وو اوس په 15 بیا دي کله دي ارزان شي خبوي زکه زموږ په کار روزګار ښه اخیز لري وډان دي چې موږ د 400 افغانی تیل اچول اوس په 3 یا هم 3.5 اچو له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانی ګټه لري
د جیمه په پال کې افغانانو شکایت کوي چې د نفتی موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي دوی ازادي رادیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسي سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسي افغانستان ته 1,000,000 ټنه پټرول 1,000,000 ټنه ډیزل 15,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ورکوي
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نغدي پیسې ورکول کیږي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا اته ډیر زره اړو کورونا یو ته تلور میاشتنی نغدي مرستې په پام کې نیول سوي چې لدینی مایي برخې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي دا هم په دې اړه جزئیات
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنی تنخوا ورکول کیږي سره لدې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږه ده خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد آزادۍ رادیو ته وویل
نو موږ دا مې سي خو نه مرسته کیږي ولې دا نورمال دي نرسي دا پروسه ډیره ښه په مخ روانه ده کوری کوو خرج ګوري کوو چې تیګه لري کا ور په لخته پوکا نن دا مو می سرک دا سر وته دي اوس که دومره خدای مې را بول شو چې کور او کی ور کوي او ته پیدا شي دا دا زموږ نه خدای ته برابر
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نور نړیوال بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو عزیز وایي
اوس هم ته د کار زمينه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده نور غواړي چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالو مؤسسونو غواړو دا مخته نه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمينه برابر شي
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلی شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده او موږ لږ موش زیات شي موږ ډېر ته نفاخ دی پروژې نه مخکې مو خوندیتوب کولی د پرد ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدل اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی استیو په نوم یادیږي اکول سړک یې مو جوړ کړل کوڅې مو جوړ کړې وشه لګیا یو هر ځای کې کور کوو نږدې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 ډېر زر اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما معلمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
او وسم د سپورت لټګره په کندوز کې د سوک وهنې د سیالیو یو لسم پړاو ته سرسو. دغه سیالۍ چې د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست لخوا د کندوز په کوبه توپ تر سره سوې د هیواد له 15 ولایتونو څخه 132 لوبغاړو ګډون کړی و چې له شپږ ورځنیو سیالیو وروسته کابل د 114 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، کندوز دویم مقام او بلخ دریم مقام خپل کړ. دا هم په دې اړه راپور.
په کندوز کې د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي سیالیو د 12 پړاو اتلولي د کابل لوبډلې ترلاسه کړه. په کندوز کې د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي په هدف د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سکوخنې د سیالیو 12 پړاو تر سره شو او د دې سیالیو اتلولي د کابل لوبډلې ترلاسه کړه. په شمال ختیځ زون کې د سکوخنې د فدراسیون مسول نصیر احمد آزادی روډیو ته وویل
کندوز توانست کې در بین 25 ولایت سره
په سیالیو کې د 15 ولایتونو د کیک بوکسینګ ورزشکارانو ګډون کړی وو او په دې شپږ ورځنیو سیالیو کې کابل لومړی مقام، کندوز دویم مقام او بلخ دریم مقام ترلاسه کړ. دا سیالی چې د کندوز په قربتوب د سکوهنې د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي په هدف ترسره شوی هله بخشون کې سیالي وي.
د کندز د بدني روزنې او سپورت د ریاست رئیس قاری سنان وای په دې سیالو کې غوړه لوبډلې او غوړه لوبغاړي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل شول.
کندز د اولين بار لپاره د رنګ خوان شو چې د ورزش په تاریخ کې د کندز ولایت رنګ نه درلودو. د دې ملي ټیم مسابقاتو د لبرکته چې کندز قربتوب کوو ریاست عمومی ته پیشنهاد موکو هغه موږ ته یو پایا رنګ استاندارد جوړ کو تیار کو موږ ته ډیر منندویو.
د هیواد لبیلابیل ولایتونو څخه هغه شمیر لوبغاړو چې په دې سیالوي کې ګډون کړی وای خوښ دي چې په کندز کې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د لارمندنې په هدف سیالي پیل شوې دي. رفیع الله رحیمی چې له پکتیا ولایت څخه په دې سیالوي کې ګډون کړی وو آزادۍ روډیو ته وویل
موږ ډیره خواري غللې دي چې د ملي ټیم مسابقاتو لپاره راغلی یو. موږ پر ټیم راوصله د پکتیا څخه موږ بلوب کوو ځکه د ټولو ولایتونو مختلف لوبغاړي راغلي او محمد اګینی ول ان شاء الله بدلته د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي کوو د افغانستان لپاره به بیا ډونه راوړو ان شاء الله.
عبدالقادر چې له کندهار ولایت څخه په دې سیالوي کې ګډون کړی وای
ډیر خوشاله مې چې دا دې پر نور ولایتو باندې دغه بازی سره وویشل سپېږې وس په کندوز کې چې مرده کندهار څخه راغلی وس خوشو کړی ګوره ګرده په شخصي سسدوسی او په چارانو په کښی موټرانو کې ګور مرده کندهار څخه رالو دی لمن زابل د لیر لیر ولایتو څخه راغلی دي ان شاء الله مشکل نشته تکړه اماده ورزشکاران سره چې په پرا امادګۍ سره راغلی دي
د افغانستان د سکوخنې ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوی په دې سیالوي کې چې د کندوز په بتوب تر سره شوې ل 25 ولایتونو څخه یو سل 23 ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو او لدیش میر څخه په بیلو بیلو وزنونو کې 15 تنو